ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته رسېدلی. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ټاکل شوې چې د حکومت اجرایه رئیس د شانهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي، او حامد کرزی د پاکستان لخوا له طالبانو د ټاپي په پروژه کې د همکارۍ غوښتنه د افغانستان خلکو او طالبانو لپاره سپکاوی بولي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. دی وایي اجرایه رئیس به په دې ناسته کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي، او له غړیو هیوادونو به له تروریزم سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړي، او همدارنګه سیمه ییزې همکارۍ او اقتصادي پراختیا په اړه به خبرې وکړي. روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان د شانهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارونکو په توګه ګډون کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې چې له طالبانو څخه به د ټاپي پروژې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغواړي د افغانانو او طالبانو لپاره سپکاوی دی. ښاغلي کرزی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل دا ډول څرګندونې په دې معنی دي چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي.
ظاهراً د ټاپي پروژې سره د همکارۍ یو پیغام دی، خو په حقیقت کې دا ډول سرګندونې طالبانو او د افغانستان خلکو ته توهین دی. دا په دې معنا دی چې طالب د پاکستان په لاس کې دی. په دې معنا دی کوم ځای کې چې طالب په افغانستان کې مسلط دی هلته پاکستان حاکم دی.
تر دې مخکې به افغان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه بللې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د شفخانی په څلور لارې کې ماین ځای پر ځای او ورته چاودنه ورکړي. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. سید حسین عالمی بلخي نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په درشل کې وویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به راجستر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
په فرانسې کې له پرونو انتخاباتو وروسته د نظر پښتنو نتیجې شي چې افراطی شي اړخو په دوه انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کاوه چې د ماری لوپې په مشهد د ملي جبهه ګوند به د کډوالو څخه د ویری او په پاریس کې د وروستي تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې شي نتیجې ترلاسه کړي وي. د ملي جبهه ګوند مشر پرون خبريالانو ته وویل زما دیموکراسي خوشیږي او نه غواړم چې له رای ورکوونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په ډیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیره بیا د فرانسې صدراعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یو ونې مخکې تر سره شوه شیلاسو افراطیانو تر ټولو ښې نتیجې ترلاسه کړې وې. مصری چارواکی وای چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د تخنیکي څیړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلې چې په پیښه کې دې غیر قانوني مداخله شوې وي یا د تروریستانو په کې لاس لرلی وي. الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې د سینا پر ټاپو ولوېده او په هغې کې درسته 240 سپاره کسان ووژل شول. روسي او لویدیځو چارواکو ویلي الوتکه د بم د چاودنې له کبله لوېدلې او په مصر کې یوې میاشتې سختې زیدلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. د دغو تعدیلاتو تر تصویب یوه اونۍ مخکې له یوې ملي ټول پوښتنې وروسته د ارمنستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته د ارمنستان د انتخاباتو د کمیسون ټولو غړیو په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ. دغه کمیسون همداراز په دې ټول پوښتنه کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه د ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند ادعاوې رد کړې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمېر ووتل. د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس د راپور له مخې د باشي قاله کمپ یو شمېر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. اژانس له دې کمپ د استل شویو پوځیانو د شمېر په اړه څه نه دی ویلي او دا یادونه هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیې ته لېږدول شوي او که په عراق کې بل ځای دېره کړی شوي دي. د امریکا او اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماتانو پرون د لیبیا په جګړه کې د بیلابیلو شکلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو 24 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کانفرنس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوی بلل شوی دی. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یوه بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربند ژغ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژبنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کانفرنس کې د بیلابیلو ګډونوالو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کری زیاته کړه د دې ډلو مشان هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې تمرکز به پر اقتصادي مسایلو وي د ګډون لپاره نن چین ته ورسید.
د مونږ اجرایه رئیس کله چې له دغه کانفرنس نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کوم برنامه یا پروژې چې دلته دي بل خصوصي اقتصادي برنامه کې دوی سره همکاري وکړي.
د فراخ خلق د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته هیله مند دي. د ټاپی پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه له یو کارپو سره مرکه هم واوري.
د دې مالي چارې هم څېړل شوې دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره د څلور هیوادونو لري چې څلور وړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله.
امریکایي ځواکونو که څه هم په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته رسولي خو راپورونه وایي چې په هلمند کې د دوی پټ عملیات روان دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
که به حلاله او که به مرداره و دغه ته به ممنوع کاتي چې دا خو یار استعمال شوی دی. موږ باید په هغه باندې پرېکوات یې هم تار واخیست، که به تار پاکو که به ناپاکو په هغه به مو وټک.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. ز زمون غاغل آزادی رادیو اوری آزادی رادیو د سهار لو د مخام تر او و رزی د اونې خبريږي د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د شانگهای د همکاری د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرائیه ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکاری جدي غوښتنه وکړي. کارپوهان هم د امنیتي اړخ تر څنګ د دې کانفرنس پر اقتصادي اهمیت ټینګار کوي او له حکومت څخه غواړي چې په ښه مدیریت سره له دې ډول غونډو څخه د افغانستان په ګټه پراخه استفاده وکړي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سیمه کې امنیت له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخې دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو لخوا ورباندې خبرې وسي. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکي رول لري هم دا ځل د نورو مسایلو تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوې اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به د سه شنبه ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپلې غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان و شخص رئیس اجرائیه
نشست دیوی افغان حکومت او شخص اجرائیه رئیس به په دې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوري مطرح کړي. له غړو هیوادونو بل تروریزم سره د مبارزې د سیمې د اقتصادي پرمختګ او سیمې زو همکاري په برخه کې لا جدي غوښتنې وکړي.
در همکاري های منطقي خود شو
د شغل رحیمی په خبره اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشرانو سره هم دوړخیزی ناستی ولري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دا د شانګهای د همکاري سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شانګهای د همکاري سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ سو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین د شانګهای د همکاري سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټوره بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکاري ژمنه وکړه. چین همداراز د افغانستان پر ستر کان مس عینک باندې د پانګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپوه د پوهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړای سي د دغه سازمان د غړو خاصتا چین پانګونه په افغانستان کې راجلب کړي نو دا به د دغه هیواد اقتصاد پر پښو دروي.
دا کانفرنس چې چین کې د تر ټولو مهم بود چې هغه اقتصادي بود ده. د مونږ اجرائیه رئیس کولای شي لږ لته تاسو تر اسنه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه کی او د دوی کوم برنامه یا پروژې چې دلته دي بل خو اقتصادي برنامه کې دوی سره همکاري وکي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی په سیمه کې د چین نفوذ ته په کتو وایي چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړي سي. د زیاتوي چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناټو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې له دې ولایت څخه د ټاپي د پروژې د ګاز د پایپ لاین تیریدل کولای شي د خلکو اقتصادي وضعیت باندې مثبته اغیزه وکړي. د فراه اوسیدونکي وایي چې د ګاز د پایپ لاین د غځېدو پروژه چې یو څه یې د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی پوره ملاتړ کوي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
د فراه ولایت ډیر اوسیدونکي د اوبلنګا د نلیک غزیدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي که دغه نلیک کار پلی شي نو ډیر کورنۍ ته به کاري او اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. دغه نلیک د ترکمنستان له لارې هرات، فراه، کندهار او سپین بولدک له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته غځیږي. فراه اوسیدونکي وایي چې دغه نلیک په واسطې سره به له یوې خوا دوی ته کار پیدا شي او له بلې خوا به د ګازو بیه هم راټیټه شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه کار جدي ونیسي او پرې نه ږدي چې ګاونډي ګاونډي هیوادونه بیا هم په دې کار کې لاس وهنه وکړي.
زه احمد شاه د فراده ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات بر پسې ویني چې ګاز به ارزان شي. کارګران شاید په دې کې پزرهاو خلک کار پښې واخلي، برخه پښې واخلي، ویني پر کار بسی خلک د بیکاریان څخه به وژغورل شي.
ما خاصه مې د اوسیدونکو د فراده ولایت ټول د فرایان دې کار ته تشویق او ډیر ارزو لري چې تر دا کار شروع شي ان شاء الله چې پزرهونه کارګر به په کار ولېږي، مشتاسته به د سخت زمينه مساعده شي.
پاندی هر کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دا پروژه د امنیت په برخه کې دی بشپړ چمتواله لري او د هر ډول غواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1200 کیلومتر دی او نږدې 1500 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نن لیکي کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي او په جوړېدو سره به کابو 3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دې پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګاز استفاده به ترې وشي.
احمد شاه فطرت ول فراتخه اقتصادي کاربوهن ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلاوه د اړیکو په هیګنه او همکاریو کې مهمه بولی. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفی الله افتخار ازادي رادیو ته وویل اله دا چې په دې پروژه کې ټول ښکې لوري به د دې پروژې د ګټو په اړه معلومات ولري او په عملي کېدو کې به یې له یو بل سره همکاري وکړي. له ښاغلي افتخار سره سفی الله ستانګزي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې ټاپي پروژه به د دې پروژې د غړو هیوادونو لپاره څومره ګټوره تمام شي.
خوشبختانه پس د ډیرو وختونو مې یو خبر واورید د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایي لپاره او داخلي عواید زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډیر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا 300 میلیون ډالر د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا په خپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند. نو دا ځې ښکارندوی دی چې زما په اند دا څو کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسمن پایل شوله. امیدواره یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډلاین کې ښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته آماده اوسېږي. نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه آماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ رانه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالی چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله. نو د مالی برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د څو کال راهیسې په دې پروژه کې دخیل و هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د فعلي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو دغه پروژې افتتاح د دغه سې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدواره یو چې دا له زړه اوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي په پروژه کې خند رامنځته نه کی؟
لکه مخکې مې چې څنګه وکړه د دغه پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده. نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همدارنګه چې موږ 400 میلیون ډالر د کال عاید ترلاسه کوو هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. دا هو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د اهمیت په اړه د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې د پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفی الله افتخار خبرې مو اوریدې. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوع خبرونه کړي دي چې اسد الله لودین کتن ورته کړي
د کابل چاپ نن نه یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ټاپی پروژې ګټو او د پروژې د عملی کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي سرخط خپلواکي ورسپانه په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپی د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري خو ورسپانه په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده په مطلب کې راغلي د ټاپی پروژه یوازې د افغانستان نه ده خدا چې ډیره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره داده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپی په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي چراغ ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ټاپی پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوی وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي په سر مقاله کې راغلي چې د ټاپی پر پروژې شاوخوا لس میلیارد ډالر لګښت راځي او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سر مقاله ځانګړي کړې او لیکلي دي چې د ټاپی پروژه د ناهیلیو په تور تم کې درون سهار خوږ زیری په سر مقاله کې راغلي چې د ټاپی پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشاله دي د سر مقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض گاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونه شي زغملی او د دغې پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي د ورسپانې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغې پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ټاپی په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي په سر مقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپی پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي د سر مقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي
د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه مو اوریده چې د اکثرو موضوع د ټاپی پروژه وه د ټاپی پروژې عملی کول ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وده مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول لوبوي خو د هلمند ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې آیا په رښتیا هم ځانګړي ځواکونه په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري کنه د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلی دي خو امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره د دې سیمو په ساتنه کې مرسته کوي صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر وزیرانو شورا امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړې څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسي د والی ویاند وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنه کړې ده هومر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالي رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده
کله چې نوای سفر سفر کړی دی رئیس جمهور د نشتین او سره کتلې دي چې په هغه کې وزیران شورا کې هم د مشکلات سره وړاندې کړي دي او هم د ترڅنګ ملي امنیت په ملي شورا کې چې و رئیس جمهور خاص دې اتل په دغه برخه کې ورته کړو چې لمن ته خاص توجه وړي د لمن هغه سیمه چې مشکلات سره مخ کیږي خو دا کې
یو غربی ډیپلومات نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا ځانګړي ځواکونه په هلمند کې له څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکېل شوي دي ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې رسمن د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې شکیل سوي دي. مرجع د هلمند یو ستراتیژیک ولسوالي ګڼل سوی چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلوالو لاس ته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دروانی میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجع او سنگین ولسوالیو دغه ورځ په باجی سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حملې وکړې. دغه ورځ په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 28 کسان چې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وه او په هغو کې پولیس افسران سرتیری او ملکیان شامل و خوشې سول. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجی ولسوالی کې موږ داسې رسمي شی نه لرو چې په رسمي ډول باندې دوی موږ ته شوي وي چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه اخلي ځواکونه دي چې مرجی ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کومک کوي. رسمي شی موږ ته دمه په رسمي موږ ته شی نه دي راغلي خو اوس فعلا د مرجی ولسوالی وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی. هلته افغان قوتونه شته دي، نوي قوتونه شته دي. فعلا په مرجی ولسوالی کې وضعیت تر ډېره بریده تر کنټرول لاندې نیولی دی. د دې لپاره امادګي لري چې تصفیری عملیات هلته شروع.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د هلمند زیات شمالي ولسوالي د وسلوالو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکی او سنگین ولسوالیو کنټرول لري. وسلوالو طالبانو سشکل پر موساکله او نوزاد ولسوالیو ولکټینګ کړه. خو شمالي ولسوالي باغران تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تیره اونۍ د خانشین ولسوالي د سقوط خبر هم ورکړل سو. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالي تاکتیکي شاتګ کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه اټکلونه ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کې د بریا نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې د کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له حملو وروسته ډېرو اټکل کوو چې دا ګوند به ډېرې رایې ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې اجمل اند اوروي.
یو اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند مشر مارین لیپن او متحدین د فرانسې په 1409 رامنځته شو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو. خو د فرانسې د انتخاباتو د سارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونی انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپن او د دې مشهور خورزی هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیون کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید د رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هېڅ کټکله وړاندوینه ونه کړم. زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ورنه کړي چې د دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تیرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین کارپوهان وایي د دې ماتې علت د سوسیالست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه چې د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپل ملاتړو ته یې وویل د مرکزي ښي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي ښي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداری ورکړ چې افراطي ښي اړخې لا هم خطرناک دي او له خلکو یې وغوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سرکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالستان بیا په 5 نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هر سیمه کې د هغه شمیرل شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویا او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوال سپین بولدک خلی کی ټاپی پروژه یو تاریخی پرمختګ دی او ډیر ځوانان به په کار مصروف شي. مستغنی د زابل له شاجویز خلی کی د ټاپی د پروژې د امنیت په باب باید له طالبانو د همکارۍ غوښتنه وشي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرولی کی د ټاپی پروژه به هغه وخت کامیاب او ترسره شي چې طالبان اجازه ورته ورکړي او گاونډیان مداخله ونه کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لی کی باید د ګازو دا پایپ لاین پلی شي ځکه چې زیات خلک ورته هیله مند دي او د افغانستان لپاره زیاتې ګټې لري. او سلیم خان له کندهار لی کی معلومه سو چې پاکستان پر خپلو ژمنو وفا نه کوي او خپلو وعدو دروغجن ثابت شو چې بیا هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. د ماسپښین 2:13 دی. اسمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو او سازمان په کالنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. اجرایی رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولې دي. د دې ادارې په خبر پاڼې کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار په روغتون څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي دي. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شیعه خو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه نه ده موندلې چې الوتکې دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. او د ترکیې دولتي خبري آژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمیر ووتل.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې نجیبه زمان اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادۍ راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ وزیر همایون رساب نن نایروبي ته د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادۍ راډیو ته ویل چې د دسمبر میاشت په 18 نیټه به د نایروبي په کانفرنس کې افغانستان رسمن په سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د غړي په توګه اعلان شي. دی وایي چې په دغه سازمان کې توبه په افغانستان کې پنګونه پیوړی کړی.
زه مطمئن یم چې یو سالو رښتیا هیوادونه چې غریتوب لري د نړیوال تجارتی سازمان کې کولای شي چې یو اعتماد رامنځته شي. هغه پنګوال چې غواړي افغانستان ته پنګا چاونه کوي پویږي چې افغانستان هم د یو داسې مهم نړیوال سازمان غریتوب لري او اعتماد ډیر کوي د هغه ته چې لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته ان شاء الله پنګا چاونه کوي.
چارواکي وایي چې لدې سره به افغانستان له یو سلو څلور شپېته هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخې کړي او په مستقیم ډول به د صادراتو او وارداتو په برخه کې له دغه هیوادونو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې سش کال یې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا له ورکړل سوي هدف څخه زیات عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د عوایدو په برخه کې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورته 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل سوی و چې په روان مالی کال کې دغه وزارت وتواني چې نږدې 114 میلیارد افغانۍ د عوایدو له درکه راټول کړي. شاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د عوایدو له لوړ وال سره دغه وزارت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د 15 میلیونه ډالرو تشویقي پیسو د اخیستلو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اقلیمي بدلونونه به په هیواد کې د اوبو، کرنې او ځنګلونو سکتورونه زیانمن کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې کرنه میکانیزه نه ده او وچکالي او د میوو د پخېدو په موسم یخې څپې هغه زیانونه دي چې په افغانستان کې د کرنې سیستم کمزوري کوي. ښاغلی مدقیق وایي د کرنې په برخه پورې مربوطې ادارې باید هغه ساحې چې د اقلیم د بدلون سره ډېرې زیانمنې کېږي مشخص کړي او ورته ځانګړي پلانونه جوړاو خاصه پاملرنه ورته وکړي. نوموړی وایي په افغانستان کې تر 50% زیات خلک په کرنه بوخت دي او که چیرې په هیواد کې د کرنې سکتور تر دې ډیر زیانمن سي نو ملي اقتصاد به هم ورسره کمزوري سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 25 پوله، یو یورو 3 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 45 پوله او زر پاکستانی کلدار 428 افغاني.
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینوی رنگوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې صابر څه کول غواړي.
اڅه شو ډاکټر صاحب زخمې ګنډل غواړي؟
هو وروره ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښې خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسې پچکاري درته
وکړم.
بس
ډاکټر صاحب خیر دی نه به دې ګنډه.
بس لږ حوصله وکړه دا دې اوس کار خلاصیږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله سوې؟ ولې غلی سوې خور؟
زرمینې ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب له صوفي را ولوېدم سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی داسې نه راته ښکاري چې له صوفي لوېدلې اوسې.
نه نه بله خبره نه ده له زینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه هغسې خبره نشته. اخ سر مې
بس دا دی لږ پاتې دی نوره نو پټې پرېږدم. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چورت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چورت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله درې قلمه دوامې درته لیکلې دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښه سي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده. خدای مهربانه دی انشاءالله بیخي ښه کیږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې
خدای. د خدای په امان.
په مخه مو ښه.
صابر وروره سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې دوا دې خوره ښه کیږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهیږم چې څه ورسره وکړم. اوس به زه د هغوی خوښ شم.
های های چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزنډېده؟
دلاور خانه څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتې ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی صحیح ده. څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور د خوا په بیړه روان و. یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه هغه وراندار مې د نعیم کډه ناروغه وه ډاکټر ته یې بوتله.
ښه خدای دې روغه کړي.
دا د نعیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نعیم ته انتظار کوي. خیر دی رابسي تشویش مه کوه. ما ته څه امر خدمت وي دلاور خانه؟
نه کور دې ودان صحیح ده. راځه چای به راسره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسي هغه بر کلي کې مې چا سره کار دی هلته روان وم ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکړم لاړم د خدای په امان.
ښه ورځه الله دې مل شه.
د اسلام پلاره د نعیم درک معلوم نه شو؟
نه ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کور ورخطا ووت، ښځې م ورسره وې. ګوره صابر ښه ونه کړل،
نهیم ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې یو ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو، دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نهی نو، په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یې.
لا حول ولا ستا، زه به هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه. غلی شه نو چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایي چې ژبه یې اوږده شوې ده.
وایمه غلی شه نو.
ښه دا دی غلی شومه. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګوري، څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شي کله به راشي؟
زرمینه چیرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرله،
د هغې پلوي به نه راته کوې. چیرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغې ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ دا څنګه دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته یې بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیستې، نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
شفیقي ورندارې، وی نه ویل چې په کوم خوا یې وړي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه ددوی خوښ شم.
ودرېږه نهیمه، تا ته وایم صبر وکړه.
سرانوال صاحب، دا مې خور ده.
ښه خورې، هغه چوکۍ باندې کښېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې، زه به درته ووایم، ستا ورور د عریضه راوړې وه، په کې لیکلی دي چې خورې چې زرمینه نومیږي خاوند یې وهلې او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همدا ته یې.
هو خو نه نه، زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی، ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې، دې سړي له اوله همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب، وبخئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
زه ورته
خورې، ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 401 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب، نه پوهیږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي، درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم، خو ما
ښه دا وروستۍ خبرې دي. خورې ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې ټولې خبرې ورته
وکړه. هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پرته ده، وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړن چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند یې ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نهیم دلته څه کوي؟
وی صابر وروره، اوس په څه کوم؟
څوک یې؟
موږ یو هیله او زهره.
وای ورکه، سې دروازې ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاست؟ څومره درپسې خفه شوی وم.
موږ هم درپسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، دې له مار خوا ته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
هی فرزا، ګرانی ټول خپل کور ته ناراضی
نمی پریدی ټول ورځ د کور کارونه را باندې کوي
هیرختیا اوس سر خشوی دی هغه غواچ وهلی وا
هو ایله اوس شکر خشوی یم پویږي دومره کلکه وهلم عینې ایسته واچولم ایله ښوونځي ته ځې
نه نه ځو
ولې تاسې م ښوونځي ته نه پرېږدي
نه امتحانونه خلاص شو رخصت شولو موږ خو تا غوندې په وړکتوب کې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي
داسې مه وایه ورته هغه خپله خفه ده ته یې نور هم خفه کوې
هو ډېر مې زړه تنګ دی یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې ښوونځي ته تلمه بېرته یې رانه وویستلې ویل یې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه د کور کار دې کوه نور نشه تلی
او څومره خفه یې راځه چې لوبې وکړو خفه شي
ښه پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د کلا مخ را یادېږي
ښه راځئ راځئ چې ګیله کار وکړو
سمه ده هغه ونه به مو جر وي
ښه یو دوه درې منډې کې
یو ما نشي ګیر کولی اوف اوف سر مې
دغه دې ومې نیولې
ولې فرزانې سر دې خوږېږي
نه سر مې راباندې وګرځېده وی اوف سر مې پوهېږي مور او پلار مې خبر نه دي هغه ورځ کرونیولی وم ټول دومره وېرېدلی وه بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې
هی رښتیا ستا مور هم ناروغه ده صابر ماما لې کلینیک ته بوتله ټیکره یې په وینو وه
څه ولې په مور مې څه شوي وه
خیر ده مه ژاړه فرزانې
په مور مې څه شوي زورې
هلا فرزانې ملک کاکا راغی
هو هو بل سره یو مور سره دی
وای ته باندې راوتلې یم اوس به څه راته وایي زه لاړم
هی فرزانې ولې منډې وهې
وی فرزانه څومره وویرېدله هیلي دا ولې
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر صابر خپل پر خپل خور د سوي ظلم غټ اخیستی وای شو که دا چې د خپل مظلومې خور د حق اخیستلو لپاره قانون ته مراجعه وکړه په دواړو صورتو کې ګټه یا تاوان څه دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې د زیږون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونشي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونشي له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شئ دا خپرونه و نظم مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي په داس حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان دایکندي پروان پنجشیر فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلې دی په شپه ګولایتونه کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او رسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه و شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپلسري دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پښو کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یو میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې 2 پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، مونږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته مونږ دایا ویلي، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي مونږ د منځه ویوړه، او په دې 10 کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تروی کړو، او دوی ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي. دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سرویګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې مونږ دا اوس دا نه کوو چې مونږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي. مونږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو مړینې هر 100,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 100,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 او 2010 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 300 شپږ اویا د راټیټ شو، یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلیت د ټولنې قابلیت اوس تقریبا د 2,500 په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانای صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت او زموږ د ډپارټمنټ. مونږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانای صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندی کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانای صحي د همدغه روغتیایي سچ په ټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یوه زنانه او یوه نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خاطر چې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنی صحیح ولادي برخه کې مونږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا مونږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي خپل 50 روغتیایي رضاکاران ته په قندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه مایندې د مرې مریضی او ولادت په وخت کې روغتي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل کار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ډېرو نوو نوښتونو سره وکولی شو په هیواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي، چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال یې ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې هم ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ برابرونه ولګیدل هتی په پامان کې ناشته و زو خدای ته ما خوستا ناشته وملګی ز زنګونه وسون مره و خود زجګه سونی په خود سره تمام شپه زلی په خوب سره ناشته کومره تکلیف کېده ما وی ته خدای بختور و باغی ته د سیارې سم لیا د سی پارک باندې سم وای ما څه مله غی راشي کې خځه په یو شاته ناشته خاص د سیمه د شادي سره نه ولا دام لا مې سره نه نو بم ک د هدي ماشين چاړو به وای ماشین شاړو په باندې وم پرې کاو کبه حلاله وکبه مردار و دغه ته به مم نه کاتې چې دا خو یار استعمال سویت مګ پاتې په باندې پرې کاو اته وم تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په بم ګټک زنانه ډاکټر ته تللې ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یخد لغه ده
ما کاکل فلی کې وا سنه هم ورکه و خو دې چټاله نامناسب وجه کې ولادت ورکړی و کله سي ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات سوله. نو بیا ډاکټر ته سي دې مړ و ډاکټر ویل سي دا چټل ځای کې دې ولادت کړی دا کوم میکروب سي دې دی ویني له طریقه دې بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې کې دې په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړی دا ځینې موسن میرمنې زړې خزې سي دې حیواني سره سې دا پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د دوی مریض خزه سره دوی کوي سې خزه موږ نه ځای سوي دي او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزه مړ کیږي.
درې ورځې په چار درد ناست وم دی ته مې سواله کې هغه خوندريزي را باندې راغله. درې ورځې هم دی ایوان پنځه کاته وه پېچکاري سونه دوا سونه کس او دغه درس بچان کور پیدا سي نه حرکت او درې جنو کوي انده مې ټول خپل سر پیدا سي دا سیمنګي وغه کې زیګولې دی او پس تیر وخه اما خاوري او مو خاوره کې پیدا سو لوی امکان.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لری وی او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لری وی نو د کورنۍ غړي باید ځینی امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیر لري وي دغه د کور غړي کوم کوم ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کالیو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قیچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 10 دقیقو لپاره راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي. پاتې شوی هغه نور ته کیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومینځي او پسغي وټو کې د مور د ځان لاندې هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولادت وکړه مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای شو.
میرمن مرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی وو او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کول چې تاسو د توې چې هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې حالت د حیوانات اوسېږي دوی حالت ولادت کوي. دا ولادت نه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسه پاسه مور او ماشوم د دواړه تبه پیدا کوي او بل اخر سبب د مرګ د مور او د ماشوم کی مګه د سه مریض درلود په یو د سه ځای کې ولادت کړه او سه د پخولاندې هغه سپین واخه هغه ورته اچولی او پاسه مور ولادت کړه والته اما جوړه پاتې سه هر کومک سه ورته کړه نو سه دوی سه کړي و چې هغه بند د جوړې پیو ډیر یو ناپاکه تار باندې تړلې و بیا هغه تار د مور د پخې په غټه کوته تړلې و دا بخې مونږ ته جالب و دوی ویل دم دل خاطر تړلې دا جوړه پاس لاره نسی او مور مړه نسی درال داسې کومه خبر نه ای جوړه پاس هیڅ وخت نزی وخت سره هم خپل او تړل سی تابن جوړه داخل کې پات کیږي دا اول خو په انټیسپټیک مواد مریض و منزل سو مکمل پاس لغه کومک مرسته وکړ غو جوړه ځان جدا کی بده تم قوی ترین انټیبیوټیک نه ورکړ تر څو مریض به تبه پیدا نکړي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیګون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم خای چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خبرونه جوړ کړو چې کورنۍ د زیګون پر مهال صحي موارد ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطر لري وي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو